جلی خبری رادیو آزادی از همراهیتان تشکر. حالا هم در یک برنامه دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنن از ستر فروخ دوستان و دای اوسط خبرونه د مسکینیار اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاری وړاندې کی یو په غوړه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوال ځواکونو لوی درستیز پرون په ار کې کتنه کړي او د تروریزم او په سیمه کې روان حالت په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال یو سلاکار کاروی عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د چوکاټه بهر د ملشو جوړولو پلوي نه کوي. په دې اړه او د نورو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروي.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرچکی. د امریکا متحده ایالات ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. ده هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې سره وکتل او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. د جمهور ریاست په بیان کې همداراز یادونه شوې چې ولسمشر غنی او جنرال ډیمسي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو او له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د امریکا د مرستو په اړه هم خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بل خبر لمخې ولسمشر اشرف غنی وایي پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې د اساسي تغییراتو شاهد اوسي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او ځوانانو ته په وینا کې ویل د اوبو او برېښنا وزارت سږکال د بندونو د جوړولو ظرفیت نه لري او ځکه دی غواړي چې لومړی دا وزارت په پښو ودروي او وروسته د بندونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. ښاغلي غنی ویل چې د بندونو رغول وخت غواړي. د ژمنه وکړه چې په راتلونکو څلور کلونو کې به د پکتیا بڼه بدل سي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکي وایي له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورونه یو او د هغو سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوه. قومي مشر فضلبی ازادي رډیو ته ویل چې د سیند څپو د اوبو سربند والوزوه او اوبه د خلکو پر کورونو ورغلې. نوموړی د اوښتو زیانونو په اړه داسې ویل:
تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل د منځه تللي دي. درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زموږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زموږ قطع شوې ده.
عیني شاهدان وایي د سیلاب له راوتو مخکې خپلو کورونو وتلي وو، ځکه د سر زیان نسته. خو د دوی په وینا نورې کورنۍ د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي چې باید مرسته ورسره وسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشون کارتر تېره ورځ له واشنگټن څخه اسرائیل ته د سفر پر مهال په خپله الوتکه کې خبر اعلان ته وویل یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لارې مخه نه نیسي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اسرائیل، سعودي عربستان او اردن ته د سفر په ترڅ کې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه وضاحت ورکوي. نوموړی په داسې وخت کې سیمې ته تللی چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کوي. اخوه د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه کانګرس ته سپارل سوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. خو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون د دې معاملې دفاع وکړه. کیری سی این این ټلویزیوني چینل ته وویل چې که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي.
If Congress doesn't pass this, if Congress were to kill this,
د یو ک کانګرس دا موافقه تصویب نکړي او رد کړي، نو بیا موږ نه تفتیش کولای سو، نه بندیز لګولای سو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نسي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي، بیا به نو خبرې اترې ونسي او دوی به ازادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول سوی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روانې جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک سوه. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته له هغې ووژل سول چې حوثي اغیانو پر عدن ښار بمباري وکړه. د یمن د روغتیا وزارت یو مقام ویل په دې حمله کې چې پرون سهار وسوه د 12 ماشومانو او شپږو مېرمنو په ګډون 50 ملکي وګړي وژل سوي او څه باندې 200 نور کسان ټپیان دي. د خونړۍ حمله دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې صدر اعظم خالد بها ویل چې عدن له یاغیانو څخه آزاد سوی، خو د ایران پلوي ملیشي لا هم په ځینو سیمو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. په یمن کې د 2014 کال سپتمبر میاشتې راهیسې 3200 کسان په جګړو کې وژل سوي. د ملګري ملتونو د راپور له مخې په یمن کې د جګړې له کبله شاوخوا 60 میلیونه کسان د څښاک له اوبو څخه محروم سوي او بشري مرستو ته ضرورت لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریه په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل سوي چې د رقه اوسېدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریه رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په سوریه کې کورد وسله والو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاده کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وې دغه شان پاڼې غورځولې وې. او وروستی خبر هم ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج بوش چې په کور کې د لوېدو له کبله یې 4 ورځې په روغتون کې تیر کړي، پرون د امریکا په مین ایالت کې خپل کور ته ستون سو. یو نوی کلن بوش په اورمیژ کې د کسر په خاطر تر علاج لاندې و. ډاکټرانو بوش ته چې د امریکا د 4 ژوندیو پخوانیو ولسمشرانو تر ټولو زوړ دی، د فزیوتراپي یو خاص دستمال په غاړه کې اچولی. جورج بوش د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د هیلمن کاندید د فلوریډا د پخواني والي جیب بوش پلار دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا محمد قسیم سولمل څخه واوریدل. د متحده ایالاتو د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال ډیمسی په ارګ کې له ولسمشر غني سره کتنه کړې او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
جنرال ډیمسی وایي په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناتو کمانډان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د ملیشو د جوړېدو ملاتړ ونه کړي. دا خبره د رشید دوستم مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وکړه. د نړۍ مطبوعات دا کتنه کو او د غراس دا هم اوري چې د کونړ سیند د کامې پولیس والی کې پولیسګونو کورونه زیانمن کړي دي.
چغه به واجب دي قوم خدمت وکاو بدبختانه 15 ورځ د چيو وکیل سبرانه غي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداري له ایران سره د اټومي موافقه متن کانګرس ته سپارلې او د اسرایلو صدر اعظم له کانګرس غواړي چې دا موافقه رد کړي. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. تاسو آزادی رادیو اورئ چې په اف ام سل اشاره 5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسی پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی پرون په ارګ کې په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمه او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو یو شمېر خلک سخت اندېښمن کړي دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال دمسی او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمه او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیشقدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. باید خطر جدی گرفته شد. خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د له منځه وړو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې ویاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای این گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قمندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د له منځه وړو په مقصد یو نوې پالیسي جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر او د امریکا د پوځ لوی درستیز پرون په خپله کتنه کې تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. جنرال مارتن دمسی ډاډ ورکړی دی چې امریکا به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، جنرال دمسی به له ولسمشر غنی سره پر کومو ځانګړو مسایلو خبرې کړې وي او د افغانستان اوسنۍ امنیتي ستونزې کومې دي؟ په دې اړه احمد تکل په افغانستان کې د ناټو د پخواني لوی سلاحکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې. ښاغلي همدم د مرکې په پیل کې ویل د امریکا د پوځ لوی درستیز غواړي چې له افغان چارواکو څخه د افغانستان د امنیت په اړه کره معلومات واخلي.
جنرال دمسی غواړي چې د افغانستان د امنیتي حالات څخه ځان خبر کړي. په افغانستان کې د امریکا د سفیر او د ناټو قومندان څخه لومړی لاس معلومات ترلاسه کړي، ځکه چې په وروستیو کې امنیتي اوضاع تر یو کچه پورې وخیم شوی او حتی په افغانستان په شمالي ولایتو کې هم ځینې داسې سیمې دي چې د افغانستان د حکومت د کنټرول څخه وتی ده، او بالاخره په شرقي ولایتو کې هم داسې نارامیان شته، بالخصوص په ننګرهار کې، په کونړ کې، په نورستان کې. هلته هم دا ویره شته چې ایسل یا اسلامي حکومت په دغې سیمې کې نفوذ کړی، نو دی غواړي چې د افغان حکومت سره هم په دې موضوع باندې وغږېږي، ځکه د ډاکټر صف اشرف غنی احمدي سره هم غږېدلی او د هغې نه هم دغه معلومات اخیستی چې وروستی حالت په افغانستان کې به څنګه وي.
همدم صاحب، جنرال دمسی کابل ته په داسې حال کې سفر کوي چې د سولې خبرې تر یو ځایه پورې رسیدلې دي، نو فکر کوي چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه اوس اصلي اندېښنه داعش دی او له طالبانو نه د امریکایي چارواکو په اصطلاح زړه بېغمه شوی، که څنګه؟
سره له دې چې د طالبان نه د امریکا حکومت په ټول عمومي توګه زړه نه ده ټول داوسه پورې، دوی تر اوسه هم طالبان لوی ګواښ او تهدید بولي خپل ځواکونو لپاره په افغانستان کې. خو د دې سولې روانې مذاکرو په اړه دوی تر یو حده خوشبین دي، خو لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی اوس ایسل یو ستر ګواښ ګوري په افغانستان کې. بده تجربه د دوی د عراق نه پیلېږي، حتی تاریخ ته خبره نه ده تللې، روانې خبرې دي. دوی یو تریخ تجربه د عراق نه لري چې کله دې د عراق په کامل توګه خپل نظامي ځواکونه ویسته خپل نظامي ماموریتونه پای ته ورسو، نو عراق په داسې حالت چې موږ تاسو وګورو بدبختانه په یو جنگي پایتخت بدل شوی د اصل لپاره، او د غوی د نفوس او د غوی د ټریننګونو او د غوی د کمانډي مرکز باندې بدل شوی. نو دوی نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د نړیوال تروریست
همدم صاحب دوی نه غواړي په څه معنا ده؟ معنا دا ده چې د دې احتمال شته چې امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخ کړي لکه د عراق د تجربې په څیر، او که به نور څه تدابیر لري. یعنې څه معنا؟
یعنی که چیرې امریکا خپل پوځي حضور پراخ هم نه کړي په دغه کچه چې دم ګړی ده، په دغه کچه کې هم وساتي، دا به لوی لاسته راوړنې وي د افغانستان لپاره، ځکه دلته په غرب کې د افغانستان د ماموریت په اړه، د افغانستان د ملاتړ په اړه باندې، بلخصوص په امریکا کې د خلکو ملاتړ بیخي یعنی صفر ته تقرب کړی، ډېر راټیټه شوې ده. نو د ده امکان هم شته که چیرې وضعیت دغسې په امریکا کې وي، دغه ځواکونه هم چې په افغانستان کې دي امریکا د افغانستان څخه وباسي. نو د دوی هسې به دا وي چې همدغه ځواکونه چې دا اوس په افغانستان کې دي، که چیرې دوی وتوانېږي چې د خپل هېواد د خپل د وګړو نه د دغې ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ ترلاسه کړي، دا به هم دوی ته لویه لاسته راوړنه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت د امریکایي چارواکو لپاره څومره په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې د اندېښنې وړ دی، په ځای کې چې نامعلوم وسلوال د طالبانو په ضد جنګیږي او د جګړې بڼه بدلیږي؟ فکر کوئ چې دا وسلوال څوک دي، او آیا امریکایي چارواکي په تیره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال دمسي په دې خبر دی چې دا نوی وسلوال څوک دي؟ آیا په رښتیا داعش دی؟ د پاکستان لاس پکې دی که نه؟ یعنې مسله څه رقم ده؟ دوی څه معلومات لري؟
البته دا به نوی وسلوال ځواکونه نه وي، دا هماغه پخواني وسلوال ځواکونه دي چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار پورې تړلي ګروپونه دي. د دغه ګروپونو چې پخوا هم په دغه سیمه کې نفوذ و، فقط وس خپل هغه بیرغونه بدل کړی دي. دا هم وروسته له دې نه چې کله حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په رهبرۍ باندې داسب ګلبدین حکمتیار داعش سره ناستې لرلې، او هغوی ته قناعت ورکړه چې دا به هم د طالبانو په وړاندې او د افغان حکومت په وړاندې د داعش
همدم صاحب وبخښئ، د حزب اسلامي سرچینو خو دا اتحاد رد کړی،
دوی لا اوسه پورې دا موضوع نه ده رد کړی، دوی فقط پرې خبرې کړي. حتی د دوی خبرې هم دغسې و چې تفکیکي توګه باندې خپلو جنګیالیو ته ویلی چې داعش پخوي که طالبان پخوي. یعنی په دغې تفکیکي خبرو کې همیش دوی ترجیح ورکړی چې د داعش ملاتړ وکړي تر دې چې د طالبانو ملاتړ وکړي. او علنا د افغانستان په ګوډ ګوډ کې حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار د طالبانو په وړاندې خپل جنگ او جهاد اعلان کړی، او دغه جنگ چې په ختیځ افغانستان کې موږ تاسو ګورو، دا مشترکه جګړې دي چې د ایسل د اسلامي حکومت او د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ځواکونه ترسره کوي.
لا ولسمشر غنی سره د امریکا د پوز د لوی درستیز د کتنې او د افغانستان د امنیتی حالت پړمو د ناتو د پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم څرګندونه ورده. دا لوګر سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغلته د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې د بهرنیو ځواکونو لخوا هوایی حمله شوې ده. دا چې حمله چیرته شوې او موضوع څه ده، په همدا شیبه له سیمې زموږ همکار نسیم شفق را سره تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
سلام علیکم کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو پر دو امنیتی پوستو برید کړی دی چې تلفات هم ور اړولی دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابی دا پیښه تایید کړه، خو وی ویل چې د تلفاتو په اړه لا تر اوسه جزئیات نشته دي. دغه راز په لوګر کې د ملي اردو د لواء قمندان جنرال عبدالرزاق هم لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پیښه شوې ده، او د نن سهار بهرنۍ ځواکونو هلته وایي برید کړی دی، او ده وویل چې د ملي لومړني معلومات ښیي چې د ملي اردو عسکرو ته په دې پیښه کې درانه تلفات وراوښتی دي. ولې ده وویل چې دی سیمې ته ور روان دی، لا تر اوسه نه ده رسېدلی او دا پیښه به له نږدې نه وڅېړي. خو دا یې هم وویل چې د بهرنۍ ځواکونو له قمندانانو سره یې تماس نیولی چې معلومات ورکړي چې ولې دغه پیښه شوې ده. له سیمې څخه کوم د امنیتي پوستې چې وې هغه سیمه کې چې کوم اوسېدونکي دي هغو هم ازادي راډیو سره دوه تنو خبرې وکړې، او ویل چې دوی معلومات دادي چې په دغو دوو پوستو کې د شپېتو تنو په شاوخوا کې د ملي اردو عسکر هلته ځای پر ځای وو. بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. البته باید ووایم چې شاوخوا یو نیم کال وړاندې هم په همدغه سیمه کې د محلي پولیسو پر ځواکونو باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا اشتباهي برید سوی وو چې شپږ یا اووه تنه محلي پولیس پکې وژل شوي وو.
ډېره زیاته مننه دوستانو نسیم شفق وو چې د د معلوماتو پر اساس افغان امنیتي چارواکو ورته ویلي دي چې د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې نن سهار بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو پر پوستو باندې حمله کړې ده. په دې هم هوایي برید کې د افغان پوځي مقاماتو په خبره افغان ملي اردو سرتیرو ته مرکزوب له هم اوختې، خو نړیوالو ځواکونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم موضوع په بشپړه توګه واضح شوی. د موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې تاسو ته په دې اړه وروستي جزئیات درکړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خپرونه کې اورئ چې په ننګرهار کې سیلابونو ګڼ شمېر کورونه له منځه وړي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غنی پر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د هغه د متحدینو انتقادونو ته کتنه کړې او په دې اړه د کرزي له دفتره د خبرو شو څو خبر پاڼو یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په مئی میاشت کې د کرزي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پر تفاهم لیک پخواني ولسمشر ژوره اندېښنه څرګنده کړه او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دغه تفاهم لیک سمدستي لغوه کړي او د هر هغه سند د لاسلیک کولو ډډه وکړي چې په راتلونکي کې ملي ګټو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملي یووالي پر حکومت له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو پر ځینو نورو هڅو هم د پخواني ولسمشر د ځینو انتقادونو یادونه کړې او لیکلي دي چې کرزي پاکستان ته د پوځي روزنې لپاره د 15 پوځیانو پر استولو انتقاد کړی او ویلي دي چې موږ باید هیڅ یو ګاونډي هیواد ته پوځیان د روزنې لپاره وانستو چې دوی موږ ته ځان وژونکي رالیږي. ګلف نیوز خبرونه د افغانستان د ثبات لپاره بل بدیل نشته تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړ خطر یو داسې ستراتیژي خپل کړی چې په هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د روغې جوړې په لور لومړني ګام کې له افغان طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ترسره کړې دي. حکومت او طالبانو په 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د خبرونې په وینا د خبرو بل دور به په دوو اونیو کې ترسره شي چې دا یوه محتاطانه خوشبیني رامنځته کوي. د ګلف نیوز خبرونه د مطلب په دوام لیکي د حقیقت په پام سره چې پاکستان د دوو خبرو کوربه وو، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بدبینیو د پای ته رسیدو او د همکارۍ د پیل لپاره یو مثبت ګام دی. د خبرونې په باور بله مسله چې دوو خبرو ته مشروعیت ورکوي هغه پر دې خبرو د چین او امریکا څارنه ده چې استازی په دې خبرو کې حضور لري. د ګلف نیوز خبرونې په لیکنه بله مهمه خبره ښایي دا وي چې د طالبانو مشر ملا عمر د دوو خبرو ملاتړ کړی دی. د خبرونې په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نور لوري هم لیوالتیا لري. په افغانستان کې سوله به جنوبي آسیا ته د ثبات یو احساس ورکړي او پر سیمه د چین اقتصادي او سوداګري نفوس پراخوالی به ښایي یو بل فاکتور وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د هیڅ ډول وسلوالو ډلو د جوړولو ملاتړ ونه کړي. دا خبره پرون د خغلی دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې رشید دوستم په افغانستان کې د ملیشو جوړولو پلوي نه کوي. فرشته جلال زی په ریپورت لري.
د سلطان فیضی په وینا هغه ادعاوی سمینه دي چې وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د ملیشه ډلو د جوړولو هڅه کوي. فیضی وویل شغلی دوستم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر اهمیت باور لري او په شمالي ولایتونو کې د وسوالو مخالفو ډلو پر وړاندې ولسی پاڅونونه موثر ګڼي.
موضوع درست نیست که جنرال صاحب دوستم خارج از نظام امنیتی
است. در خبر سمانه ده چه جنرال صاحب دوستم در افغانستان در امنیتی نظام څخه بهر د ملیشو جوړولو هڅه کوي. جنرال دوستم په خپل وینا کې تل پر دې ټینګار کړی چې د داسې کوم موازی ځواک د جوړولو پلوی نه کوي چې د نظام لپاره ګواښوي، بلکې د دې پلوی کوي چې خلک د وسلوالو ډلو پر ضد راپورته شي او د ځان دفاع وکړي، نه دا چې پر نورو سیمو تعرض وکړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د اجرایه ریاست له دویم مرستیال محمد محقق سره یې په ګډه د مخالفو ډلو پر ضد د مبارزې پریکړه کړې ده. د افغانستان ولس جرګې وویل چې د دولتي امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر پر خلکو د وسلو ویش او په خپل سر د ملیشو ډلو جوړېدل به ونه مني. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د افغانستان امنیتي ادارې باید پیاوړي شي.
دلته مونږ امنیتي سکتور لرو، چې هغه اردوی ملي ده، پولیسي ملي ده او امنیتي ملي ده. که مونږ غواړو باید دا مشترکاً تقویه کړو، نه چې دا په یوازې دې چې دوی بیا ملیشې جوړې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي چارو سلاکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په مشوره شمالي ولایتونو ته تللی وو، څو هلته د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړي.
جنرال صاحب چهره مردمی است، نفوذی که داره بین مردم داره.
دیوایی جنرال صاحب ولسی شخصیت دی او په خلکو کې نفوذ لري. هغه یوازې یو حکومتي سړی نه دی، هغه سره لدی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي وحدت حکومت یو پیاوړی غړی دی، پر خلکو هم زیات نفوذ لري. نو کله چې جنرال دوستم خلک د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد منسجمېدو، وحدت او یو لاس کېدو ته هڅوي، دا د افغانستان د مشروع حکومت څخه ملاتړ دی او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پیاوړی روحیه ورکوي.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
در خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونو نیس پروگرام خبرېږي. د کونړ سیند د کامې په ولسوالۍ کې په لسګونو کورونه زیانمن کړي دي. د زاخلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره ختې کړي او په سلګونو جریبه مځکه یې له فصلونو سره تخریب کړې ده. یادې سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری ورغلی دی او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
د کونړ سیند د څپانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمنې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند څپانده شوی، چې له امله یې د کامې ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیلاب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی. نوموړی وایي د سیلاب له راوتلو څخه مخکې خلکو خپل کورونه خالي کړي چې د سر زیان نه لري، خو لسګونو کورنیو ته یې مالي زیانونه اړولي. دی وایي که چیرې د دې اوبو مخه ونه نیول شي، د داخلو او یو شمېر نورو سیمو په سلګونو کورنۍ د دې اوبو له سخت ګواښ سره مخ دي.
او دغه سیلاب چې راغلی دی، د جمعې په شپه، د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یو لس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه د منځه تللي دي. او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامې او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و، دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده. او که دولت مونږ سره کومک کوي یا غیر دولتي موسسات مونږ سره کومک کوي، دال یا وړی شرا کې مونږ به په دې باندې خوشحاله شو. مونږ په دغه باندې نه خوشحالېږو، دا دې مونږ ته نه راکوي. په یوازې د دې مونږ ته بنیادي کارو کې د دې داخله دې بنده کړي، ځکه د دغه سیند په مخ کې د دې نه دیارلس شوراګانې چې د کامې مربوطه شوراګانې دي، د ملي پیوستون دي، ټولو
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو، خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
ولایتی شورا شپګلانی وکیلان ولایتی شورا کې لرو، شپګ نه پره په پارلمان کې لرو. او په دې کې دوی بيخي زمونږ پښتنه ونه کړل، دا راتله لاس فکرې به مرته ولا کولې چې غوې واره دې قوم خدمت وکاو. بدبختانه نن پنځم ورځ د چيو وکیل سبرانغه او د دې ولوس غږی چارواکو ته ونه رسولو.
پرون لا نه چې ابل پرون رئیس دا داخله چاند سره باندې مخ به ته وځي کنه، او دا کورونه د بولاندې کړی دي. او دا ځکه چې نه دا کریم د زمونږ د مکتب فاته دا کورونه چې ګوري دا کریم دي هغه چې پخپله ولیدل شو ګنډو بوکې ولړېږي د چاپیل څنه
اوبه که چېرته د دې اوبو زرمخه ونهنیول شي خلکو ته به څه ضرر
د دې اوبو مخه چې ونهنیول شي دا ټول داخل ته مدج اوس دغه داخل خو تقریبا نیمه حصه د کامې ده پوه شوې نو زه چې خیس کړه چې نیمه کامه د منځه ده
له کله نه چې د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند څپې ورغلي که څه هم ځینو خلکو د خپل کور لوښي او کالي امن ځای ته انتقال کړي خو د ډېرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي
خبري ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اتنی مې بجې شوې دي له محمد قسیم سولامل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
د لوګر سیمیز چارواکي وایي نن سهار بهرنۍ ځواکونو د برکی برک ولسوالۍ په چلتن سیمه کې د ملي اردو په دوو پوستو حمله کړې چې د چارواکو په خبره تلفات لري خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. بهرنۍ ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسي تروریزم او افراطیت د سیمې او نړۍ لپاره یو ستر خطر بللی دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې جنرال دیمسي او ولسمشر غنی پرون پارک کې وکتل. ولسمشر اشرف غنی وای پکتیا ولایت باید د څلور کلونو په ترڅ کې اساسي تغییر وکړي. ولسمشر غنی پرون پکتیا ته د سفر پر مهال د څرګندونې وکړي. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې سیلابونو لسکونه کورونه زیانمن کړي او ارتباطي لارې قطع کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر وای له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی دی. راپورونه وایي چې په یمن کې 50 ملکي وګړي پرون وروسته لاغې وژل شول چې حوثي اغیانو پر رادان ښار بمباري وکړه. او د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د هوا له لارې خبر پاڼې غورځولې دي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د خیبر پښتونخوا په لری پرتی سیمې چترال کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توندو بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په سیمه کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د خیبر پختونخوا په لرې پرتې سیمې چترال کې له تېرو 3 ورځو راهیسې د توندو ورښتونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په دې سیمه کې سیلابونه راوتي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د چترال ولسوالۍ سیمه ییز دولتي چارواکي وایي چې له پنجشنبې ورځې راهیسې د چترال په بېلابېلو سیمو کې د توندو ورښتونو لړۍ پیل شوې چې له امله یې سیلابونه راوتي او تر دې دمه پکې د یوې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چترال په بېلابېلو سیمو کې ورښتونو او سیلاب پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی. د سیمې ډېری سړکونه او پلونه اوبو کې بهېدلي چې په نتیجه کې له یو شمېر نورو سیمو سره د چترال اړیکې پرې شوي دي. نوموړي په دې اړه وویل
تقریبا 4-5 دنو سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے مختلف جگہ یہاں پہ لوور کے تراس میں
دی وای په چترال کې تقریبا لتیر ثلور 15 ورځې راځي باران نو وریږي چې په ترس کې په دروش گرم چشمه شور او مردان در کې خطرناک سیلابونه راوتی چې په نتیجه کې غنې ودانه او سړکونه وبو کې بهیدلی او لوی لارې هم بند شوې دي. عبدالغفار زیاته کړه چې باران او سیلاب په سیمه کې ګڼ شمېر دوکانونو مارکیټونو او کورونو ته هم زیان اړولی خو تر دې دمه د دقیق شمېر په اړه څه نشي ویلی. د هغه په خبره چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د چترال پېښور لویه لار هم د سیلاب له امله د مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو د یکشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوې ده. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ وایي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د توپاني ورښتونو له امله د چترال په ډېری برخو کې برېښنا هم قطع شوې چې ځایي خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې په چترال کې د نورو توندو ورښتونو او سیلاب وړاندوینه کړې او له ځایي خلکو یې غوښتي چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. که څه هم په پاکستان کې په جون جولای میاشتو کې سخته ګرمي وي خو د دې ترڅنګ په همدې میاشتو کې د پشکال یا مونسون د ورښتونو لړۍ پیلېږي چې د توندو ورښتونو له امله پکې په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي. دا یادونه وردا چې په 2010 میلادي کال کې هم د پشکال په موسم کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 300 میلیونه زیات بې کوره شوي وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې ده، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یعنی اسرائیل له اسلامي جمهوریت سره پخوانی دښمنی پالي، له کانګرس غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل، د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی ان ان ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نه شي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې دې معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دو میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته یې کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط بې ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخ کیږي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو له آزادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د آزادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورکښوي عزیزان لټوي، نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو خبرو، کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورکښوی عزیز د آزادي رادیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول آزادۍ د رادیو د کارکونکو په مننه سره، او یو پتی زه ډېر خوشاله یم چې دا د افغانستان د ظاهرو خلکو د پاره ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام ټولو مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شیواته کاله به کېږي یو سپینږری سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څل یو نهاله هم ده، کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وو 0000 40 92 214 0000 40 92 214. د خدای په امان، په مخه مو شه.
زه د مراد ولایت د کلستان د ولسوالۍ، زما نوم اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کې زه خلکیانه ګیر کړم، وړم عسکری ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي رادیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم.
عبدالمنان در روزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب په ولسوالۍ کې یو سړی دی د تلا محمد په نامه، د ورور نوم یې نادر دی، د بل ورور نوم یې بادر دی. وردګو د ولایت دی، د ملالۍ د غونډۍ. که چیرې د دې څوک پوښتنه کوي، دا ورونه یا سازي یا سادم داسې کمزوري دي، نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. د روزګان ولایت د جزاب ولسوالۍ 0000 43 5 0000 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. میں مطلب روزگان نے ولایت تجزہ ورسوالی سے خیرتا صلاح پیغام پیشتم. تجزہ ورسوالی کی یو نپر دی دی جلال آباد دی ورسوالی نے میمن نتیزہ نوی رتوی دی دی ملالی دی غنڈی طور سالے پناما بانگی یو دنگری سرائی دی چی دی سلیو اشکالا سخی دی در پیزو اشکالا سری عمر لری بگید وکل کی جی تجزہ ورسوالی کی دی دا غری خط سو کولای سی چی دا پارا بانگی مصفر بدا شمارا بانگی تماس ہوئی سی پرایا در پنځوس درش پته څلور سو څلور پنځوس بار ډیرا سیمو د سړی مار پیکو په لاس ورکو خپل کورنۍ ته. وسلام.
السلام علیکم زاد رحمان غزنی ولایت جکل ولسوالی خبر کوم موږ دی خان په نام باندې یو نمبر پیدا کړای دا استاد یې خراب دی وای چې ضرورت وکړي د ضرورت کې کړي موږ حاجی صاحب کدا چې وچا کاری یې خپلواکي مقصد راځي لګیا د پو یکي السلام
وریا السلام علیکم نجیب الله تر خیر خبرې کوم د سبزا دلته یو رک عزیز دا یا محمد په نامه باندې دا دوم یا جلد موږ سره کیږي سمنګ سره دا او دا راغلی مرزم لري او څه څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ماته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه چلو درې شپږ شپږ اخرې اته او بل دا شمیره چې پر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام
ما دغه پیغام دی زلبری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ساسره په تماس کې یم دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دي د پنځو کالو دی وایي زه ودود منیږم خپل د کوره څخه نادراکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمیرې ته زنګ ووهي صفر اویا اته اتیا درې شپېته پنځه سوه یو څلوېښت دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمیرې ته زنګ ووهي دا هلک چې دی د نادالي د دورایي د نظانیې ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځان ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي وسلام
زه خپله نورالدین یمه د غزني ولایت نهولی ده دلته د غزني په ولایت کښې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کښې اوسېږي دا ډېر یقین کښې د هر مسلمان ورور ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر واویا لس پنځه ویشت اووه پنځه یو شماره یې بل بیا تکراروم صفر اووه اووه یو صفر دوه پنځه پنځه اووه یو مننه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415.
دلته یو لیونی دی ګونګی دی په ژبه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جینې ورک دی زه یو منطقه هم جینې ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې یو بل څوک اوري دا ګونګي هر څوک چې نو ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي چې زه دا ګونګی په لاس ورکړم دوه ځل صفر اووه صفر درې اته صفر اووه شپږ څلور
السلام علیکم زه حمدالله د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام کېدم دلته د سورکي په کلي کښې د ګرشک ولسوالۍ د سورکي په کلي کښې دلته یو ښځه ده ځوانه ښځه ده اقتصادي تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کښې دغه ښځه هېڅ اخصاو قریب یې نشته د هر چا چې زما سره دي پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت درکوم ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی د رحیم ورور دی د کلات په قوم شمنخیل دی د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی مور یې مړه ده تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی کې هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي صفر اووه صفر درې 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 پنځه دوه یو و شمیره یو زلبیا سپر و سپر دری 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 پینزه دو یو و سلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
د کمن ولایت د کجکی د فلسوالی خبرت کوم. روزانا دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوچنوالي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خبرتل وي ډېر کوچنی وو. نو د دې اعصابو څه تکلیف هم لري. د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم. نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور لپار دی سترګې شنې دي معلومات غواړي. زموږ د ټلیفون شماره دغه ده 0 0 8 3 1 6 9 1 6 9 3 1. د ټلیفون شماره خپل بیا 0 0 8 3 1 6 9 3 1. دا زموږ شماره ده. که دې په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاکه معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب په لاره ده کې ساده ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی د 25 کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دلته زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي. 0 0 1 1 0 3 1 1 9 0 0 1 1 0 3 1 1 1 9. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. درنو اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروگرام په ازادي رادیو کې وانورید کېدای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او هلته دغه پروگرام له سره واوري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
چو چریا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور
است کبیر. خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشی؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
دشم دو وطن تجاشا چشم لید تپ سنگرو ترنا دستو رو راوڑا مقبر ویلی تزڑن دشم رو بطل تجاشا چشم لید تپ سنگرو Thank you.